په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې دي. شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبري غړي کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنې ترپورنو تفسیر وړاندې کوو. کولمبي د نجيب امیر نه د دې وخت خبرونه.
اوکراین وای ایران دی د الوتکې د غورځولو پوره پړاو توانو منی او پلټنې دی وکړي. هلته افغانستان ویلي د یوکراین نسکورې شوې تیارې کې دیارلس افغانانو او حسم بن طارق سعید د عمان د نوي پاچا په توګه سوګند پورته کړ. د خبرونو تفصیل. روس لاغې چې لسور از انکار نه پاس ایران ومنله چې هغه په تیروتنې د اوکراین الوتکه غورځولې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر ژلنسکی ویلي هیواد تمه لري چې ایران به د یادې پیښې بشپړې پلټنې وکړي، خپل ټوله پړاو توان پر ځان ومني. د الوتکې د راپریوتو له کبله 186 کسان وژل شو. نوموړي ویلي ایران د هغوی د تیارې د غورځولو پړه منلې، خو هغوی غواړي چې تهران خپله بشپړه پړه ومني. ولودمیر ژلنسکی وایي هغوی له ایرانه دا باور ترلاسه کړی ول غواړي چې د پلټنو لپاره پوره تیاری لري. یو څوک هم چې د یادې پیخې تر شا لاس ولري قانوني چلن سره به مخ کیږي. نوموړي همدارنګه ویلي له ایرانه تمه لري چې د جسدونو په بیرته سپارلو کې به ورسره مرسته وکړي. د خسارې تاوان به پر ځان ومني او د سفارتي لارو نه به رسمي بخنه هم غواړي. د اوکراین پر حکومتي ویبپاڼې د څرګندونې نن له هغې لږه شیبه وروسته راغلی چې ایران ومنله د جنورۍ په 8مه یې په غیر ارادي ډول په تیروتنې اوکراینۍ الوتکه غورځولې وه. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن پر ټویټر لیکلی دا یوه لویه غمیزه او نه بخل کیدونکې تیروتنه ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي د کوټې د سټلایټ ټاون د غوث آباد په جومات کې تر سره شوې پرونی چاودنه یو ځانمرګي حمله او ترهګرو په خلکو کې د ویرې ترهې د خورولو په مقصد ترسره کړې وه. نوموړي پرون ماسخوتن د پیښې په ځای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل قسم حکومت وروستیو امنیتي حالاتو ته په کتو د لویو جوماتونو او مدرسو د امنیت ساتنه کوي، خو د کلي د کوڅو د جوماتونو د امنیت ساتنه ستونزمن کار دی.
لیکن آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ
لکه چتا ست معلومه ده چې د ترګری ود به پیشوس وي. تا غورستا حکومت پر چې پوسټونو سخت امنیتی ګامونه پورته کړل او د شهر پر غټو مساجدو هم سکیورټی زیاته کړه. خودغه ډول په ګلی کوڅو کې د مساجدو تحفظ ستونزمن وي. نو هم دا وجه ده چې پرد کوونکی ځانمرګې دل ترالي
آسان ټارګټ سمج کړو ګلی کوچو کې مسجدو مې آئے تھے.
په پرونی چاودنه کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي وو. داعش وسله والې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. نن د پېښور په نشتر حال کې یوه قبایلي جرګه روانه ده چې هدف یې د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو نه پس حالاتو ته کتنه کول او هغه مهال چې حکومت کومې ژمنې کړې وي د هغوی پوښتنه کول دي. د جرګې په اړه د پاکستان پیپلز ګوند د قبایلي سیمو لپاره جنرال سیکرټري جنګریز خان مومند مشال لډیو ته وویل
چې من کومه جرګه راغوښتی ده نو هغه مونږ په دې بنیاد باندې اغوښتی چې د مرجر نه بعد کوم صورت حال دی په قبایلي سیمو کې، نو هغه حواله باندې مې راغوښتی ده. د مرجر نه بعد چې کوم دی هیڅ قسمت مسره کوم کمنټمنټ شوی هغه نه دی شوی. د سرتاجیز کمیټې کوم سفارشات ورکړو هغه باندې یو پوټی عمل درآمد نه شوی.
په جرګه کې پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي، قومي وطن ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی برخه اخلي. همدارنګه واکمن ګوند تحریک انصاف ته هم د برخه اخیستو بلنه ورکړل شوې ده. مخالف ګوندونه وایي حکومت هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د انضمام نه پس تر لسو کلونو پورې به هر کال سل اربع روپۍ په قبایلي ضلعو کې مصرفوي، خو حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې کارونه پیل کړي دي او په راتلونکي وخت کې به نور کارونه هم ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمېر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یوې خبرپاڼې کې ویلي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې تړاو د کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدلې الوتکې د قربانیانو 14 تنه افغانان دي. وړاندې دغه شمېره 10 تنه اعلان شوې وه. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لاله وړاندې دغه الوتکې د ویشتل کېدو خبره کړې وه، خو ایران تر څو ورځې انکار وروسته اعلان نه منله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې دغه الوتکه غورځولې وه. نن هیثم بن طارق ال سعید په مسقط کې د شاهي کورنۍ د شورا پر وړاندې د عمان د سلطنت د نوي پاچا په توګه سوګند پورته کړ. سرکاري تلویزیون راپور ورکوي چې ال سعید تر دې وړاندې د هیواد د کلتور د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. نوموړی د سلطان قابوس د تره زوی دی. د عمان د حکومت لخوا پر ټویټر په رسمي بیان کې ویل شوي سلطان قابوس د ال سعید د ټاکنې سپارښتنه کړې وه. د عمان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د هغه هیواد پاچا سلطان قابوس پرون د یو کم اتیا کالو په عمر کې وفات شو. نوموړی نږدې 50 کاله د واک پر ګدۍ ناست و. عمان نیوز اژانس لیکلي نوموړی د جمعې په ماښام د ورپېخې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. سلطان قابوس د کینسر ناروغي لرله. هغه په 1920 کال کې د خونړي کودتا له لارې خپل پلار له واکه لرې کړ او واک ته ورسېد. د برتانیې حکومت د سلطان قابوس ملاتړ کاوه. د عربي پاچاهانو د واکمنۍ په تاریخ کې د سلطان قابوس ساره نه لیدل کېږي، ځکه هغه تر ټولو زیاتې مودې لپاره په واک کې و. ټاکل شوی چې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره نن مسکو ته لاړ شي. زیات ګومان کېږي چې هغوی دواړه به په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا د زیاتوالي په اړه خبرې وکړي. کرملین ویلي دا ملاقات به نن ترسره کېږي او د شام او لیبیا پر حالاتو او همدارنګه په بغداد کې د امریکا لخوا د ایران د قدس ځواک د مشر د نښه کول نه پس د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه به پکې خبرې کېږي. له هغې پېښې وروسته ایران ځوابي کاروایي وکړه او داسې ویره پیدا شوه چې په منځني ختیځ کې یوه نوې وسلهواله خړه پیلې ده شي. همدارنګه د اوکراین د تیارې نسکورولو پیښې هم حالات لا نور توجن کړي دي. د جرمني حکومتي ویان سټیفن سیبرټ د روانې اونۍ په پیل کې ویلي و امریکل غواړي چې په منځني ختیځ کې د اوسنیو ستونزمنو ځایونو په اړه خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په دې کې د ایران او امریکې ترمنځ تاوتریخوالی او ځینې نور موضوعات دي چې د روسیې ولسمشر او د جرمني وزیر اعظم به پرې په مسکو کې خبرې کوي. د خبرونو پای اوس ترته د هوا حالو د کرنسۍ بیا سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه غستل کیږي او په 1.55 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپیه او په 203 روپیه. یو یورو په 1.1 روپیه 40 پیسې او په 1.2 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 202 روپیه او په 202 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 202 روپیه او په 202 روپیه 40 پیسې. او یو افغاني په 2 روپیه غستل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار پورس په پیښور بنو او ژوب کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم اته او زیات نه زیات 14، بنو کې اته او 14، ژوب کې یو او سلور، او کوټه کې به کم نه کم منفی سلور او زیات نه زیات یو ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورید. نن پیښور کې قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتو عملي کولو او پرمختیا لپاره د قبایلي او سیاسي مشرانو جرګه ترسره کیږي. ایران منلی چې دولتي ځواکونه یو یوکرینی الوتکه په تیروتنې ویشتلې او راغورځولې ده. په دغه اړه د سیمه ییزو چارو یو کارپو وایي
دیسره دا ایران چې کوم کیسه هغه کمزوري شي وي څوک به څه تاوان واړي هغه به کمپنسیټ کول غواړي.
د کویټ ښار په یو جماعت کې ځانمرګي برید 15 کسان وجري او 40 نورې ټپیان کړي.
زموږ د علاقې خلک ډېر ډېر سره غمجن دي او ډېر خوشاله دي. ډېر خلک په دې کې شیدان سوي دي او ډېر زخمیان سوي دي.
د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده منظوره کړې ده. د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی په دغه اړه وایي
پاکستان کې ډیره غټه مسله دا ده چې قانون سازي کوشي خو په هغه باندې عمل درآمد نه کوي.
د سیمه نړۍ نه هم راپورونه تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز مګړم به موضوع تن په پیښور کې د قبایلی زلو سیاسي مشران او مدني فعالان راټول شوي دي. یو جرګه کې په دغه جرګه کې په دې موضوع باس کوي چې دوی سره دغه سیمې د پرمختیا او اصلاحاتو د عملي کولو لپاره کوم لوزونه شو باید حکومت هغه عملي کړي. دا وخت را سره د پیښور د نشترحال نه زموږ همکار غلام غوست ټلیفون په کرخه دی. غلام غوست ته ستړي مو شو، په خیر؟ دا جرګه ډیر مننه. دا جرګه خبره مونږه کوله دا پیل شوې ده د پیښور په نشترحال کې. نو کله را ته وې تاسو ما سره دین وړاندې د دولس نکاتی جنډې خبره هم کړې و. نو دا جرګه په کوم حال کې دا څنګه روانه ده؟ چا چا ته بیناګانې وکړي او څه غوښتنې دي؟
جی بالکل، دیتا یو شمیر چې کوم سیاسي او مدني دغلي فعالان دي د قبایلي علاقو یا نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغې مشرانو دی ته دغه ویناګانې وکړلې. په دې کې د عوامي نېشنل ګوند چې کوم دغه دی سردار حسین بابک دی، نثار مومن د مومندو د سیمې نه چې د اسمبلۍ کوم غړی دی هغه وینا وکړه. دغه شان شاجي ګل اپریدی چې پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی دی، بیا د هغه زویر بلاول اپریدی د وست د صوبایي اسمبلۍ غړی دی او ته وینا وکړه. دغه شان د خیبر نه چې کومه خزینه غړي ده بشیرت خان هغې ورته وینا وکړه، او یو شمېر نور چې کوم دغه دي وکیلان دي، د وکیلانو د ټولنې دغه دي مشران دي، د ځوانانو چې کوم دغه دي مشران دي، د ځوانانو د ټولنو د قبایلي سیمو. او په دې کې دغه تاسو د دولس نکاتي جنډې یادونه هم وکړه. نو لږه شېبه وړاندې د یو قرارداد په شکل کې هغه دولس نکاتي ایجنډا دغه شوه منظوره کړې شوله، او په هغه کې چې کومې دوه درې څلور مهمې نقطې دي، نو په هغې کې دا دی چې په ان ایف سي هېواد کې چې کومه درې فیصده برخه جمنه ده قبایلي سیمې د ولسته شوې وه، نو هغه دې زر تر زره هغه دې یقیني کړې شي. دغه شانتې اوس مهال چې کوم څو ورځ لږه موده وړاندې صوبایي اسمبلۍ د قبایلي سیمو د معدنیاتو په اړه باندې یو لانجمنه قانون سازي کړې ده، نو هغې ته دې بیا کتنه وشي. دغه شان بله مهمه نقطه په دغه دولس نکاتو کې د سرشمیرنې ده چې په قبایلي زلو کې کومه سرشمیرنه شوې ده، نو هغې کې د قبایلو د قبایلي زلو د ولسي وګړو سم شمېر نه دی ښودل شوی، او دا دې بیا وکړي. دغه شان قبایل چې د ډیورنډ کرښې ته پراته دي، نو په د ډیورنډ کرښې ته نږدې چې کوم قبایل اوسېږي په دې باندې خبره وشوه چې هلته د هغې رشته داریانې دي د پاکستان افغانستان د افغانستان اړخ ته د خلکو سره، نو د تګ راتګ او د تجارت لپاره چې کومې لارې دي نو دا دې دغه شي
پرانیستل شي.
بیا د مشاورتي بورډ خبره هم وشوه چې یو مشاورتي کمیټي دي جوړه کړی شي چې په هغې کې لکه د قبایلي سیمې ولسي دغه وي مشران وي، مدني فعالان وي، سیاستوال وي، چې هغه د دې مرجر نه چې کوم د ترقیاتي کارونه دي او هلته کوم ضرورتونه دي د تعلیم او د سیاست لپاره چې کوم دی، نو په هغې باندې نظر ساتي چې هغه اقدامات په چټکۍ سره دغه شي په قبایلي سیمو کې ترسره شي. نو بس اوس مهال خو دغه جرګه تقریبا پای ته اوس رسیږي، او دیو بیا دا وایي چې بیا به نور هم داسې د دین هم په لویه کچه باندې غونډې رابلو ټول شي. کوم سیاسي دغه دي ګوندونه دي په دې کې زه دا خبره وکړم چې تحریک انصاف کسانو ته هم په دې کې بلنه ورکړې شوې وه، خو په هغې کې د تحریک انصاف کارکنان خو په جرګل کې وو، خو داسې لوړ پورې کوم مشر لکه د صوبایي اسمبلۍ غړی یا څوک وزیر یا نور څوک لکه هغې دې ته نه و راغلی. زیاتره چې کوم د اپوزیشن ګوندونه دي، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ نون، او دغه شانتې دغه آزاد چې کوم دي، او د قومي وطن ګوند مشران، او داسې نور چې کوم د سیاسي ګوندونه دي، نو هغې دې ته دغه وکړې د پیپلز ګوند مشرانو دې ته ناګانې وکړې. په دغه موضوعاتو باندې د دولس نکاتو په چوکاټ کې دننه هغې ټولې خبرې اترې وکړې.
ډېره مننه کوم غلام غوث، او ښه ورځ درته غواړم.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ایران منلی دی چې دولتي ځواکونه په تیروتنې یوکرین الوتکه راغورځولې دي. ایران د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې دغه الوتکه چې یو سل شپږ اویا کسان پکې سپاره وو، د ایران د سپاهي پاسداران پر راکټ لګېدلې ده. ایران وړاندې رد کړې وه چې ګواکې د جنوري په اتمه دغه مسافر وړونکې الوتکه دوی په قصد په نښه کړې. تفصیل د اسرائیل مومن په راپور کې.
د ایران دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د یوکرین هوایي شرکت الوتکه په غیر قصدي ډول او د انساني تېروتنې په نتیجه کې راغورځول شوې ده. د ایران د مسلح ځواکونو عمومي قومندانۍ نن د جنوري په 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه الوتکه چې 168 کسان پکې سپاره وو د ایران د سپاهي پاسداران په راکټ لګیدلې ده. ایران وړاندې رد کړی وه چې ګواکې دغه مسافر وړونکې الوتکه دوی په قصدي ډول په نښه کړي. د کنیډا د وزیر اعظم جسټین ټروډو په څیر یو شمېر غربي حکومتي مشرانو ویلي وو چې یوکراني الوتکه د ایران له لورې ویشتل شوې ده. د ایران وسلوالو ځواکونو په اعلامیه کې ویلي کوم کسان چې د دغې پیښې ذمهواران دي حساب به ورسره کیږي. د یوکراین هوایي شرکت دغه بوئنګ الوتکه د جنوري په 8مه له تهرانه یوکراین ته روانه وه او د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. په الوتکه کې شپږ اویا ایرانیان، لس افغانان، یولس یوکرانیان، درې شپېته کنیډایان، درې جرمنیان، درې برتانویان او لس سودانیان سپاره وو. په دوی کې ځنو دوه ګونې تابعیت درلود. د پیښه څو ساعته وروسته له هغو وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بیلیسټیک توغندیو حمله وکړه. ایران دغه بریدونه وروسته له هغو کړي وو چې تهران ویلي وو د قاسم سلیمانی د وژنې بدل به اخلي. د ایران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی د عراق په سرخار بغداد کې په 3 جنوري په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی وو.
په دغه موضوع کې پاتې کېږي اوریدونکو، د دغه پیښې به په سیمه باندې او ایران باندې څه اثرات وي؟ په دغه موضوع باندې زموږ همکار اسرائیل مومن د سیمه ییزو دفاعي چارو د کارپو بریګیډیر محمود شاه سره خبرې کړې.
سبا په خیال خو دا چې کوم الوتکه یا جاز په دغه لګېدلې په میزایل باندې، دا خو فوجي د طریقې سره ډېره غټه غلطي ده. زما په خیال دی د پکارو چې کله دا میزایل فایر کولو نو په ټولو ایئرپورټس باندې جازمو ته اجازه نه ورکو چې هغې اوچت شي، ځکه چې میزایل په هوا کې دي او جاز کار نشته. او دا جدا خبره ده چې کله نا کله جاز د بار نه راځي ملک ته، د هغې پته نه لګي. لیکن دا چې کوم په خپله د خپل ایئرپورټس نه ځي، نو دا یو قسمه غیر پېښور کار لکه آرمی چې کوم دا هغه یو پروفیشنل تنظیم دی او په کار دی چې دې سیزنو ته خیال کوي. نو دا زما په خیال ډېره غټه غلطي ده. خلک پکې مړه دي او دا خلکو چې کوم ملکونه دي، خاص کر کینیډا پکې څه کسان دي، نو دا په دې وجه د هغې وزیر اعظم هم د دې خلاف بیان ورکړ. نو دې سره د ایران چې کوم
نو تاسو څه وایئ چې د دې نه وروسته څه داسې امکانات تاسو ته په نظر راځي چې څه کېدای شي؟
زما په خیال چې د خلکو ایران سره همدردی وي چې کله امریکې زیاتې کړو ایران سره، بیا چې کله ایران هغې نه دا بدله اخیسته، هغه بدلم څه خاص بدله نه وه، خو په هر صورت چلو ټیک د هغې سره جنګ نه جوړېږي، خو په منځ کې پورا یو جهاز چې کوم دی هغه اوور دا ډېره یو تشویش خبره ده. او زما په خیال په دې باندې صرف افسوس کېږي چې نو خو دې سے چل نشته.
د ایران سره د نورو هیوادونو اړیکې به خراب شي تاسو څه ګوري؟
خراب به شي. او زما په خیال چې څوک به داسې تاوان غواړي، دا کوم چې کوم خلک دی هغې چې کوم رشتهداران دي هغې به کمپنسیټ کول غواړي. دا چې کوم د ایویشن د هوایي جازونو غورځېدي، په دې کې د سټل کېدو ډېر ټایم لګي، نو په دې دا به ته غواړي. او په کار دا دي ایران چې هغې د ورکیا چې د کوم ملک شهریان دي هغې ورکیا، زما په خیال بین الاقوامي چې کوم هوا بازی تنظیم دی هغه په دې کې رول ادا کولی شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
اوس ورځو د بلوچستان کوټه خار ته چرته چې تیر مخام په جمعات کې ځانمرګي برید 15 کسان وجدي او شلې جوبل کړي دا پیخه د سیټلایټ ټاون په غوسابات کې د مخام د المانزه پر مهال رامسته شوې ده. چارواکي وایي د پیخه پلټنې پیل کړي دي. د برید سیمواري داعش وسلواله ډلې منلې ده. زموږ خبریال ایوب ترین نور معلومات راکوي.
د کوټه د سیټلایټ ټاون په غوسابات کې تیر ماښام د لمانځه پر مهال د مدرسه دارالعلوم شریعه په مسجد کې هغه مهال یوه زورور چاودنه وسوه کله چې د ماښام پر لمانځه خلک ولاړ وو. د دې چاودنې له امله تر دمګړی پورې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د کوټې د پولیسو ډی ایس پی امان الله، مسجد امام او دوه ماشومان هم شامل دي. د پیښې وروسته سمدلاسه پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلي او د غزای څخه مړي او ټپیان د کوټ و لوی روغتون ته رسولي دي، چیرې چې د زخمیانو علاج روان دي. او چې کوم خلک په دغه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو، دا غو مړي تیر شپه د شناخت وروسته و خپلو خپلوانو ته سپارل شوي دي. د پیښه وروسته د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو تیر مخستن د پیښه وځای ته رسېدلی او هلته یې د پیښه جاج اخیستی دي. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د لومړنۍ پلټون څخه داسې برېښي چې دا یو ځانمرګي برید و چې موخه د بلوچستان په خلکو سخت امنیتی ګامونه پورته کړل او د ښار پر غټو مساجدو هم سکیورټی زیاته کړه. خو دغه ډول په ګلی کوڅو کې د مساجدو تحفظ څه ستونزمن وي. نو همدا وجه ده چې برید کوونکی ځانمرګي دلته رالی او دا د ګلی کوڅو مسجد یو آسان هدف وګڼه،
آسان ټارګټ سمج کړو غلی کوچو کې مسجدو میں آئے تھے.
بلخواته د پیش په اړه د سیمې ځینو الکوانو و مشالې ډوته خپل د سترګو لیدلې حال صداسي بیان کړي او ویل چې چاودنه ډېره زورور وه.
مسجد کې ومه په درېم رکعت باندې ناس ومه، ډېره زوردار د مانکا وسوه، دغه غټ آواز و کښنان سره وشولې ده. او موږ د علاقې خلک ډېر سره غمجن دي او ډېر خوفزده دي. ډېر خلک په دې کې شیدان شوي دي او ډېر زخمیان شوي دي.
زما نوم عطا اولاد، ما د ماښام مونږ کوي چې د ماکا وسوله او کېدای شي همسایه ګام کې شهیدان شوي. زه ډېر غمزده هم د دې د وجه چې د ماکا سره و ټوله کوچنیان ماشومان غټان ټوله پریشان دي د دې د وجه.
پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم سخته خواشنی څرګنده کړې او ویلي دي چې دا یو داسې عمل دی چې موخه په خلکو کې ویره خپرول دي. نوموړي د پیښ په اړه سمدلاسه رپورټ طلب کړی او په پیښه کې د ټپیانو هر ډول علاج کولو امر کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د چهارشنبه په مازدیګر د کوټ ښار په مرکزي برخه کې د میکانګي سړک او عبدالستار روډ پر چوک باندې یوه بله چاودنه شوې وه، په کوم کې چې دوه کسان وژل شوي او د اف سي د دوو عسکرو په ګډون اته نور ټپیان.
دا مشال ریڈیو دا
چارواکي او د کډوالو مشران وایي چې تیر شپه په کاخیل کې کې د خیمو جوړ شوي بازار کې د اور لګیدو له امله تر شلو پورې د سامانونو ډک دوکانونه سوځېدلې دي. کډوال وایي له کلونو په کیمپ کې میشته دي، ستونزې په ډېرېدو دي، خو تر اوسه پورې حکومت د دې د ستنولو سره بندوبست نه دی کړی. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت د دکاندارانو ته د شیبي تاوان معاوضه ورکړي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
دولتي چارواکي او بې کوره شوي کډوال وایي کیمپ کې دننه د خیمو جوړ شوی بازار چې د کډوالو لپاره جوړ شوی او خپل کاروبار ذریعه یې ګرځولی، د بجلی شارټ سرکټ په وجه اور ولګېدو چې د کیمپ د کډوالو تر شلو پورې دکانونه د سامان ډک وسوځېدل. چارواکي وایي چې په اور باندې زر کابو وموندل شوه او کیمپ کې میشتې کورنۍ ته سزانی تاوان نه دی رسېدلی. شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک غلام خان وایي چې د کالونو نه تحصیل د تاخیل کډوال په کیمپ کې میشته دي، له ستونزو سره مخ دي، باید نور خپلو سیمو ته ستانه شي او د اور لګېدو له کابله د کډوالو شوي تاوان معاوضه ورکړل شي.
دا
په دې اړه مو چې کله د امنیتي ادارو له چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې کیمپ کې لګېدلی اور باندې زر کابو وموندل شوه. د بازار نه د غلطه د میشتو کورنۍ خیمو ته اور نه ورسېدو. سزانی تاوان نه دی پکې شوی او د کډوالو د سامان تاوان به معاوضه کیږي. د چارواکو په وینا بکا خیل کډوالو کیمپ کې دا مهال 2000 سلویخ کورنۍ یا خاندانونه ژوند کړي چې د تحصیل د تاخیل هغه سیمو دي چې لا یې واپسي نه دی شوی او دغه کډوال افغانستان څخه په وړاندې درې مرحلو کې پاکستان ته راستنه شوي. دوی په بیا بیا غوښتنه کړې چې سیمې دې ورته زر کلیر کړي او نور دې خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده منظوره کړې ده. په دې مسوده کې تر 18 کلونو پر کم عمره ماشومانو د تیری کوونکو لپاره سخت سزاګانې ټاکل شوې دي. د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي وایي چې قوانین خوشتا خو پرې عمل لکېږي. نور معلومات بریوال کاکړ راکړي.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري پر 10 نیټه یو داسې قانوني مسوده منظور کړ چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره یې سختې سزاګانې ټاکلې دي. په دې کې پر ماشومانو په جنسي تیریو کې د ککړو کسانو لپاره د ټولو مربند سزا او 1,000,000 روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. په دې جرم کې لږ تر لږه سزا 10 کاله بند ټاکل شوې ده. دا قانوني مسوده د هغو پولیسو چارواکو پر ضد هم د کاروایی سپارښتنه کوي چې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې سمې او پر وخت پلټنې نه کوي. د زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس بل په نامه دا مسوده د بشري حقونو لپاره وفاقي وزیر شیری مزاري اسمبلی ته وړاندې کړې وه. نوموړی د بل تر منظوري وروسته اسمبلی ته په وینا کې دا قانون ډیر مهم وباله او د پارلمان د هغو ټولو غړو مننه وکړه چې په منظوري کې ورسره همکاري کړې وه.
دا قانوني مسوده د کمیټې غړو په یو خلو منظوره کړې وه. نو زه د هغوی او دلته د ټولو ډیره مننه کوم. سما په خیال خو د ماشومانو د ژغورلو لپاره د دې قانون منظورول یو تاریخي ګام دی.
په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر او د پیپلز ګوند پارلماني غړي مهرین رزاق بټو پر حکومت ژغ وکړ چې اوس د دې قانون عملي کېد باور کړي.
چې هر قانون دلته جوړی کی حکومت باید هغه عملي کړي، ځکه چې دا وخت ماشومان ته ټولو زیات له خطر سره مخامخ دي چې موږ د هغوی ساتنه وکړو.
دا قانون اوس مهال یوازې د اسلام آباد سیمې لپاره دی او صوبې به په همدی اړه قانون سازی کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی ارشد محمود وایي چې دوی هیله لري چې دا قانون به په ټول ملک جوړ او عملي شي.
پاکستان کې ډیره غټه مسله دا ده چې قانون سازی خوشي خو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي. زه دا امید لرم چې په دې باندې به عمل درآمد د پاره هم حکومت غي وزور لګي چې په دې قانون عمل وشي. نو داسې په نورو صوبو کې هم په کار دي چې دغه سي بلونه پېښ کړي شي، خاص طور باندې په پښتونخوا کې چې د ماشومانو خلاف د جنسي تیري چې کوم دي دا غي مخنیوي وشي.
په بلوچستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو عبدالودود ترین مشال رادیو ته ویل چې پاکستان قوانین جوړوي خو د عملي کولو لپاره یې وسایل نه بیلوي. نو له همدې کبله د پوینه هغه قوانین نه عملي کیږي.
اگر دنیا کې پاکستان شاید په سلور پنځه ملکو کې دی چې چیر ډېر قوانین دي، مگر په پاکستان هغه سلور پنځه ملکو کې دی چیر چې ډېر زیات مسائل دي د ماشومانو کا. دوی قانون پاس کی لیکن دا هغه د پاره چې دی هغه فینانشل ریسورسز دی هغه نه الوکیټ کړي. کله چې فینانشل ریسورسز نه وي نو دا هغه ډایریکټریټ او سیکریټریټ نه جوړیږي. کله چې سیکریټریټ او ډایریکټریټ نه وي په هغه باندې امپلیمنټیشن نه وي.
په دې قانوني مسوده کې د یو داسې ځانګړې ادارې جوړولو سپارښتنه هم شوې ده چې د ورکیدونکو ماشومانو د لټولو او راخوشي کولو ذمواري پر غاړه ولري. دا بل به اوس د منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کیږي او له هغه وروسته به پرې ولسمشر لاسلیک کوي چې قانون ترې جوړ شي.
د بروال کاکړ راپور موریدو وخت شوی دی په پښتونخوا کې د ماښام پنځه نیمې بجې د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه.
لاغه چې لسور از انکار په سیرانو منل چې هغه په تیروتنې د یوکرين لوټکه ورسولې د یوکرين لسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي هوا د تمالري چې ایران با دیا د پیښې بشپړه پلټنې وکړي خپل ټول خپلو توان پر ځان ومني. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي د کوټې د سټلایټ ټاون د غوث آباد په جومات کې ترسره شوې پرمې چاودنه یوه ځانمرګي حمله وه او ترهګرو په خلکو کې د ویرې ترهې د خپرول په مقصد ترسره کړې وه. په پرمې چاودنه کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. نن د پېښور په نشترحال کې یوه قبایلي جرګه روانه ده چې هدف یې د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ځم کېدو نه پس حالاتو ته کتنه کول او هغه مال چې حکومت کوم ژمنې کړې وي د هغوی پوښتنه کول دي. په جرګه کې شامل د حکومت ضد ګوندونه وایي مخالف ګوند حکومت هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د انضمام نه پس تر لسو کلونو پورې به هر کال سل اربرو ته مصرف وي. افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په ایران کې نسکور شوي اوکراین الوتکه کې 13 تنه افغانان هم وژل شوي دي. وړاندې دغه شمېره 13 تنه اعلان شوې وه. نن هیثم بن طارق ال سعید په مسقط کې د شاهي کورنۍ د شورا په وړاندې د عمان د سلطنت د نوي پاچا په توګه سوګند پورته کړ. سرکاري تلویزیون راپور ورکوي چې ال سعید تر دې وړاندې د هیواد د کلتور د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. نوموړی د سلطان قابوس د تره زوی دی. سلطان قابوس پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 1.8 کالو په عمر کې وفات شو. ټاکل شوی چې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره نن مسکو ته لاړ شي. زیات ګمان کېږي چې هغوی دواړه به په منځني ختیځ کې د ترینګلتیا د زیاتوالي د مخنیوي په اړه خبرې وکړي.
مهم خبرونه مو اوریدو. سفرز اسلام آباد ته چې تر زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او موږ ته ترې مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه دان خپلې ادارې په پولي اورنز لیکلي او وایي په پاکستان کې د پولي او مخنیوي لپاره چې کوم کوششونه لسم مودې راځي روان وو په هغه په یو میاشت کې وبو واورېدې او د تیر کال 2019 نه تر دې دمه د پولي او د رنزونو شمیره یو سل سلور دې شوته ورسېدا. ادارې وایي د سو میاشتونو د صحت نړیواله ادارې په پاکستان کې د پولي او د خطر خبرداري ورکوي او د روسيو کې بین الاقوامي د سار بورډ ویلي په دې هواد کې پولي او د سیاستوالو د بی اتفاقي په وجه نه ختميږي چې اکثره مسله سیاست کوي. ادارې وایي د کال 2013 په پیل کې ویل کېدل چې پاکستان د پولیو نه پاک ملک جوړیدونکی دی، خو په عین حال کې په هغه سیمو کې د پولیو کیسونه رامنځته شو چې چرته د دې مخنیوي شوی وو. ادارې وایي پاکستان له د خپل تیروتنو سبق زده کول وی چې دا هیواد د پولیو د ختمېدو اړخته نږدې شوی وو، خو بیا پکې دې رنګ سر راپورته کړو. او په داسې حال کې چې ترهګري ده، ناسم کمپاینونه دي او دولت بې باوري ده، پاکستان له دې لړکې د ایمرجنسي اعلانولو ضرورت دی او وزیر اعظم عمران خان له پخپله د دې کمپاینونو سار په کار دی، ځکه چې د عام ولس دا معامله ډیره مهمه ده او بیا د ماشومانو راتلونکي هم له دې سره تړل شوی. جنگ روس په خپل ادارې کې وایي په داسې حال کې چې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی خپل بام ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زیارت په ورځ د ځوانانو لپاره د هنرمند پروګرام یوې دستوري ته وینا کې د دې خبرې گردان وکړو چې پاکستان به د چا د جنگ برخه نه جوړیږي. ادارې وایي بهشکه چې پاکستان د جنگ نه بلکې د امن خواهش مند دی او امن غواړي، ځکه چې د جنگ څومره تاوان دی هیواد ته رسیدلې دومره بل چاته نه دی. نو د پاکستان دریس پټول نړۍ ښکاره شو، نو باید چې نړۍ هم د پاکستان ملګرتیا وکړي چې د دې جنگ مخه ونیسي. او دا ځکه هم ضروری ده کچرې په منځني ختیځ کې جنگ شروع شو نو اثرات به په ټول نړۍ پرې وځي. نو یو وخت په خپلې ادارې کې وایي وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې دا منلې چې د ملک کې ګرانی راغلي. ادارې وایي که د نړیوال بانک په رپورټ نظر واچول شي نو بغیر له پاکستان په نورو هیوادونو کې ګرانی راکمه شوې. ادارې لیکي سي اوس چې حکومت ته خپل د ګرانې احساس وشنو باید چې د دې خبرې هم ادراک وکړي چې د دې بد عام غریب ولس پر ژوند څومره اثرات پرې وزي. او بیا د پاکستان تحریک انصاف خو منشور د ګرانې او غربت ختمول وو، نو پکار دی چې حکومت د خپل پالیسي او جاج واخلي چې ولې د نورو ملکونو په پرتله په پاکستان کې ګرانی زیاته شوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان د وزیر اعظم عمران خان هغه ژمنه ستایلې چې د هوا ککړتیا پر ضد د مبارزې په اړه کړې ده. سازمان وایي د عمران خان د ژمنې پوره کولو په لړ کې پورته کیدونکي ګامونه بساري. بلخوا واشنگتن پوسټ وسپانې په ایران کې د یوکرین د مسافرونکو الوتکې په غورځېدو او په دې اړه د غربي مشرانو په غبرګونونو یو لیکنه خپره کړې ده. ظفر خان د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې لیکلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10مه یوې خبري غونډه کې ژمنه کړې چې د هوا ککړتیا پر ضد به اقدامات کوي، ځکه چې ککړه هوا پټه وجون کې ده. وزیر اعظم وویل په دې لړ کې له پوهانو سره خبرې کوي چې د هوا د ککړتیا مخه څنګه ونیسي. سازمان د عمران خان د دې هوډ هرکلی کړی، ویلي دي چې په دې لړ کې حکومتي ګامونه به څاري. سازمان ویلي په لاهور کې هوا ډېره ککړه ده او دې ته په کتو یې هلته د چټک عمل په نوم کمپین پیل کړی چې پکې ښاریان او د نړۍ په نورو برخو کې خلک د هوا د ککړتیا له بدو اثراتو خبروي. په کمپین کې د پاکستانیو او نړیوالو رسنیو له لارې خلکو ته آگاهي ورکول کیږي. سازمان وایي د پنجاب په ټولو صوبه کې هوا ډېره ککړه او د روغتیا لپاره ډېره خرابه شوې ده، نو ځکه د هوا ککړتیا د ختمولو په اړه د حکومت ژمنې په دقیق ډول څاري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي غربي مشرانو داسې بیانونه ورکړي چې په ایران کې د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه په میزایل وشتل شوې چې پکې ناس 168 کسان وژل شوي دي. مشران وایي خای الوتکه په غلطۍ سره پنخه شوې وي. په واشنگتن کې یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي چې الوتکه د اوکراین مرکز کیف ته تر روانېدو وروسته د ایران هوایي ځواکونو وشتلې ده. هغه مهال دغه ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې ول. ولسمشر ټرمپ هم ویلي خای الوتکه په غلطۍ سره وشتل شوې وي. ورسپانه د کیمیایي پالیسۍ د نه پراختیا پروګرام د مشر میخایل یلیمین له خلیلی کې چې د تهران هوایی میدان په شمال لویدیځ کې 12 میل لري د ایران د میزایلو نظام دی او کېدای شي هلته د جازونو څخه د خوندیتوب نظام لګول شوی وي او ایرانی چارواکو خای دا شک لرلو چې امریکا د ایرانی بریدونو په غچ کې د میزایلو هغه نظام په نخه کولی شي. ورسپانه لیکي ایران په 2015 کې له روسیې د هوایی دفاع هغه نظام اخیسته چې د الوتکو، هلیکاپټرو، ډرون او له مقابل لوري ورتلونکو میزایل په نخه کولی شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی آئی لیکلی دی چې د جمعې په ورځ د اروپایي هیوادونو استازي په برسلس کې د ایران او امریکا ترمنځ په شخړه یو بیړنۍ غونډه لري چې پکې په منځني ختیځ کې د کړکیچ پر کمولو خبرې کیږي. د دغه لیکنې مهم ټکی د فرخنده اسد نور.
ڈی پی آئی خبری ایجنس لیکي چې د ایران او امریکا ترمنځ په شخړه کې تر اوسه ډېرو لږو حکومتي چارواکو ته منځګړتوب پیل دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له هغې وروسته لا خرابې شوې چې امریکا په بغداد کې د جنوري پر 3مه د ایران ولپوړې پوځي قوماندان جنرال قاسم سلیمانی وواژه. او اوس داسې معلومیږي چې ایران او امریکا دواړو په خپل دریځ کې نرمي راوستې ده. د تېرې چهارشنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ وویل دی له ایران سره جنگ نه غواړي، خو پر دغه هیواد نوي اقتصادي او مالي بندیزونه لګوي او دا به تر هغې پورې دوام ولري چې تر څو دغه هیواد په خپله رویه کې بدلون نه وي راوستي. بلخوا یو شمېر نړیوالو هیوادونو په روانه اونۍ کې له ایران او امریکا سره په سیمه کې د شخړې د کمولو لپاره رابطې پیل کړې دي. د جمعې په ورځ په برسلس کې د اروپایي هیوادونو غړو یوه بیړنۍ غونډه هم راوللې ده چې پکې به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ګډون کوي، خو په دغه غونډه کې امریکا سره نمایندګي نه لري. امریکا له ایران سره د 2015 کال د نړیوالو طاقتونو د اټومي تړونونه تر وتلو وروسته په دغه هیواد زیات فشار اچولو مختلفې لارې استعمال کړې دي او پر ایران یې ګڼ مالی او اقتصادي بندیزونه لګولي دي. اجانس لیکي څومره چې امریکا پر ایران فشار زیات کړی دی هغه همره دغه هیواد په سعودي تنصیباتو حملې او د هرمز په تنګي کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. روانه اونۍ ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې ایران د خلیج په اوبو کې پارونی کړي د سعودي عرب تیلو اسانتیاوی یې په نښه کړي. د امریکا دوه ډرون الوتکې ویشتلي دي او اوس په نور د ایران فعالیتونه ونزغمي. د دواړو هیوادونو اړیکې د قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته خرابې شوې دي. د دغه پیښې وروسته روانه اونۍ ایران په بغداد کې پر دوو امریکایي اډو بریدونه ترسره کړل چې پکې کوم ځاني تاوان نه دی شوی. نړیوالو هیوادونو په منځني ختیځ کې د سولې او امنیت لپاره پر امریکا او ایران د شخړو د کمولو او د خبرو د لارې د مسلو د هوارولو
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوګانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
امریکا پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکا بندیزونو دا وار د ایران د حکومت اته چارواکي د دغه هیواد د پولادو او نورو یو شمیر داتونو کارخانه په نخښه کړې دي. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشر د فوق العاده فرمان پر اساس اعلان شوي دي. نور معلومات د فرشته جلال زئی پر راپور کې وو.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو او د خزانې وزیرانو مایک پومپیو او سټیو منوشن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې امریکا د ایران د اسلامي رژیم د داخلي امنیتي سیستم پر زړه نقشه ویشته ده. د پومپیو په وینا تر بندیزونو په لاندې شوو وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. چې د پومپیو په وینا په وروستیو میاشتو کې نږدې یو نیم زر ایرانیان چې ازادي یې غوښته وژلي دي. مایک پومپیو ویل د امریکا جمهور رئیس نن خپله ژمنه چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز در ایران د میزایلو تر حملې وروسته کړې وه ترسره کړه، خو د نویو بندیزونو یوه لړۍ به لا هم اعلانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران ستر مذهبي مشر ته هغه نږدې کسان چې په ټوله سیمه کې یې د جګړې لپاره وګړي استخدام کړي، منځنی ختیځ یې بې ثباته کړی او په ټوله نړۍ کې یې تروریزم ته وده ورکړې په نقشه کوي. دا په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز د ایران لوري د میزایلو تر حملې وروسته د امریکا لخوا د بندیزونو لومړی اعلان دی. په ایران کې د کانونو د کیندنې او فلزي تولیداتو پر 18 کمپنیو او یوې بیړۍ چې د فلزاتو په تجارت کې کار ورڅخه اخیستل کېدو بندیز لګیدلی دی. د ایران لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي براین هوک پرون خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د نړیوالو لاټمي موافقې وتلو دوی ته مناسبه موقع ورکړه چې د ایران د اټومي هڅو د مخنیوي لپاره اغیزمن حرکت وکړي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوشن پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د نویو بندیزونو په مرسته د ایران د رژیم لاس له میلیاردونو ډالرو ګټې لنډ سو.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان او روسیې ویلي دي چې دوی په شریکه په سیمه کې د امن لپاره هڅې کوي. دا هوکړه د دې ملکونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په خبرو اترو کې شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې د امن لپاره به ایران، سعودي او امریکا ته استازي لیږي. په دغه اړه باندې نور تفصیل بوریوال کاکړ راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د جنوري پر لسمه یې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې کړې دي او د منځني ختیځ په اړه ورسره بحث کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو لیکي چې شاه محمود قریشی سرګی لاوروف ته ویلي چې نه په سیمه کې د کومې شخړې برخه جوړیږي او نه هم خپل خاوره د بل پر ضد استعمال ته پرېږدي. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د جنوري پر اتمه پر ټویټر لیکلی و چې شاه محمود قریشی به ایران، سعودي عرب او امریکا ته ولیږي. عمران خان دا هم ویلی و چې د پوځ مشر ته ویلي چې د هغو هیوادونو له پوځي مشرانو سره اړیکې ونیسي او دا پیغام ورکړي چې پاکستان د امن لپاره خپل کردار ادا کولو ته تیار دی خو د جګړې برخه نه جوړیږي.
اوس پښتنه دا ده چې آیا پاکستان رښتیا هم د امریکا او ایران ترمنځ د زیات سوي تاوتریخوالي په راکمولو کې رول لوبولای سي او که څنګه؟ د نړیوالو اړیکو پوه ډاکټر سرفراز خان مشال رډیو ته وویل پاکستان په داسې یو مقام کې نه دی چې سعودي عرب او امریکا یې خبره ومني.
نو خبرو چې پاکستان ملیشیا کانفرنس ته کړت نو سعودي عرب باندې کړو نو پاکستان بیا نه وتلی دونه پاکستان لیبر خو نه لري نه په امریکا نه په هغې خود پیغام رسانی ویلی شو چې د پاکستان یو بل یو پیغام بل طرف ویلی شي او ډېر سوا څومره طاقت دی ما نه دی خیال چې طاقت شته پاکستان سره.
د سیمه ایزو چارو پوه افراسیاب خټک وایي پاکستان که داسې هڅې کوي نو لومړی به له دې هېوادونو سره په خپلو اړیکو کې یو توازن رامنځته کوي.
دا خبرې الی کېدای شي چې یو خو دا چې ملک اقتصادي توګه باندې مضبوط وي خود مختار وي او تاسو وګورئ پاکستان دې ته مجبور دی چې سعودي عرب نه قرضې واخلي پیسې ورنه واخلي. امریکې سره خپل تعلقات بیا تازه کړي دي په نږدې وخت کې او ایران تل دا شکایت کړی دی چې د پاکستان د خاورې نه هغلته کې مداخلت کېږي. نو ارز دا چې پاکستان دپاره پکار ده چې اول دغه مسلې لږ حل کړي هغې نه وروسته دا قسم ته کوششونه وکړي.
افراسیاب خټک وویل د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې په صورت کې به د پاکستان لپاره تر ټولو ګټوره خبره دا وي چې په پوره توګه بې طرفه واوسي. ډاکټر سرفراز خان وویل که چیرې پاکستان د ایران پر ضد له امریکا سره همکاري وکړه نو دا به یو تیروتنه وي.
مسلکی طور باندې پاکستان کې دیوبند والا دی بل بریلیان دی درم شیا مسلک خلو تعداد کې دی او دا پاکستان کې دنه به مسایل جوړ شي که دا ایران خلاف امریکې سره ودرېږي. البته که پاکستان د ډالرو په چکر کې لکه افغانستان کې د پیسو په چکر کې یا خپل لیجیټیمیسی یعنی خپل آئسولیشن ختمول لپاره د حکمران ذاتی خبرو لپاره کا پالیسی ورګم دا ماضی کې هم داسې پالیسی حال تاوان کړی دی. بعد هم لوی تاوان
دا په داسې حال کې ده چې کله امریکا د جنوري پر 15مه د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د قدس ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی وواژه نو ورسره د دې هیوادونو ترمنځ وار لمخه موجوده ترنګلتیا لا پسې زیاته سوه.
ایکستریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکل ټیررزم
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولد اسلامیک ایکستریمزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د خوست پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د متحده عربی اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې ډېرې دوه پاړه باندې خوشاله دي. وای دا کار به دوی ته موقع برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډ سره پر مخ بوزي. د نور نړۍ په څنګ د لوی پکتیا زرګونه خلک او ځوانان په عربي هیوادونو لکه متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، قطر، کویت، عمان او نورو هیوادونو کې مهنت مزدوري کوي. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
حاجی ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجی رحیم ګل یو بل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي امارات کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربو کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پوجوړ. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې می څخال ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانانو داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري کورونه لري سی ار سی تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زت لم خو هغه مشکلات موجود الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانانو په تشویش کې موجود او هغه را پښو.
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوښې په یوه وړ ځای بدل کړي. حکومت غواړي چې ټولو بهرنیو اتباعو ته څو کرا ته 15 کلنې ویزې ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګري زی ګټې په ګوته کوي او وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته دا به واکنسي د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري. دوی به کولی شي چې په دوامداره توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته په ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډېرې دل یو ښکام بولي. د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنې اوسیدونکي وایي
موږ ډېر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوي دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلی لا بس فین راوتلی.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافري کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیات و، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتلو سي لاړو به بیرته به راغلو. یعنې صرف هغه د کور چلاو هم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلي تر څو دوی سره یوازې کور چلاوله. دې نه وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به ښه سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه هم په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خود خوز د ډېریو کلیو تر سلو سلو کسانو هم ډېر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوختي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو ښکلي غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاره لاره دکو چوش وی محبتا
دا شایرانو زمزمی
چه دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی د زیرو بم دا سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
او سیو کلتوري راپور پیښور کې نن د چترال د کلتور ورځ ونمانځل شوه چې پکې چترالی کوار جبه کې مشاعره او مقاله وړاندې شوې او د دې سره سره د روایتي موسیقۍ د یو محفل انتظام هم شو. په دې کلتوري غونډه کې د چترال سره تړاو لرونکو ځوانانو، ماشومانو، مشرانو نه علاوه د صوبایي حکومت چارواکو هم ګډون وکړ. په دغه اړه شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
پیښور ارکایوز لیبراری حال کې دا چترال د لیکوالانو یو تنظیم مشر عنایت جمیل قاضی چې د دې غونډې تابعیا کوونکی هم دی مشال لیډو ته وویل چې پیښور کې پړمبي ځل د چترال د کلتور ورځ مانځلو دغه غونډه را جوړه کړې ده چې مقصد یې خپل کلتور ژوندی ساتل دي.
چې کوم خوار زبان دی دا چترال نه علاوه گلگت، کالام او رشین پمیر پولی دا جواب ویل کیږي. چولی زمونږ تقریبا دا 12 میاشت کم نمونه دی دا تقریبا ختم شوی دا شان دی چې کوم 7 ډیز دی هفته هغه چې کوم زاړه نمونه دی هغه اوس هیڅ چاته یاد نه دی. مونږ فارسی ول استعمالو یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، نو هغه کې زمونږ ډیر شذونه چې کوم دی هغه ورک شو. نو دا د منځول یو مقصد هم دا دی چې کوم مونږ لکه دلته کوشش کوو چې کوم زاړه میوزیک دی، فوک میوزیک دی، هغه پکې غو خوار چې کوم ری باندې چې کوم سرات دی پاغي باندې یو سیمینار کې یو مقاله ده پکې. نو ډیر شوزونه داسې دي چې لکه آغاز مونږ جبې نه ختم شو.
دوی زیاته کړه چې نوې کلیه د زده کړو په غرض د هیواد او د نړۍ په لورو پرتو سیمو کې میشتي چې له وجې دوی د خپل دود دستور نه لره پاتې دي. په پیښور کې د نهم جمعه یو زده کوونکی فیضان احمد چې هم د چترال اوسیدونکو لري خوای چې پیدایشه د پیښور دی، نو د دوی په شان ځوانانو لپاره داسې پروګرامونه ډیر د اهمیت وړ دي ځکه چې دوی خپل روایت سره تړلې پاتې شي.
فیضان احمد دے او زه چترال نه او په خور کې اوسېږم. دا کلچر ډېر امپورټنت دا هغه د پاره چې موږ خپل لینګویج مینټین کو او بس خپل چترال کلچر ثقافت هغه مینټین کو. دا پروګرام نیو جنریشن د پاره ډېر امپورټنت دی چې هغه خپل ثقافت تاریخ ورته پته لګي.
دغه د دستوري مشر ملمنو کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره د کمشمیر ډلو یا اقلیتو مشر وزیرزاده چې هم د چترال سیمې دی هم شامل وو. دوی مشال لیړو ته وویل چې د دوی حکومت د چترال د کلتور خوندي کولو او د سیمې پرمختګ لپاره یو شمیر پروژې پیل کړې دي.
2500 کال پرانا یو کلچر دا چترال کی اوسه پوری دا پرزرو دے او پریکٹس کیگی او چترال کلچر لوجه چترالی خلق پر امن دے او چترال کی دے دہشتگرد ماحول کی ہم چترال یو داسی ایریا پاتے شو جی اگے کسے بالکل سے دہشتگرد خلق سے اپروچ اون شو نو زمون کوشش دے حکومت چی دا چترال تمون ترقی ور کو او ٹورزم کی چترال چی کم دے دا فوکس زمون دے حکومت فوکس دے دین علاوہ چی کم کیلاش ویلی روڈز دے اگے باندھی کار روان دے پولو ڈیولپمنٹ پارا دا اس 12 کروڑ روپے منظور شوئی دے پلے گراؤنڈ سم مون جوڑو دینا علاوہ دا مون فوکس دے دا کلچر پریزرویشن باندے ہم کام ہوشی.
چترال دا پاکستان پا خکولی او غرز چترال دا پاکستان خکولی او غرز سیمہ دا خوالی دلارو سڑکونو اسپتالونو او دا صحت پاڑا دا صبح حق سیمو کے شامل دا کم چی دیر ورستو پاتی دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
مشال لیرو تغوگی وردن کو زمانگا دا نحسا تخ پراونو دا پای شیبو تر رسیدریو دا نجیب امیر نا دا دی وقت مهم خبرو ناورو.
تازه راپور نو وای نن ماسپخین په چمن کې په لقمان کلی کې د کوژدې د مراسمو پر مهال د یو کور چت پرېوته چې پکې لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. په وژلو شو او ژوبلو کې مېرمنې او ماشومان خبر کړي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لانګو وایي د کوټې د سټلایټ ټاون د غوث آباد په جومات کې تر سره شوې پرونۍ 14 یو ځانمرګي حمله وه او ترهګرو په خلکو کې د ویرې ترهې د خپرولو په مقصد ترسره کړې وه. په پرونۍ ځانمرګي حمله کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي. داعش وسله والې ډلې د دوی مسؤلیت قبول کړی. نن د پېښور په نشتر حال کې یوه قبایلي جرګه وشوه چې هدف یې د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ضم کېدو نه پس حالاتو ته کتنه کول او هغه مهال چې حکومت کومې ژمنې کړې وې د هغوی پوښتنه کولو. په جرګه کې شامل د حکومت ضد ګوندونه وایي حکومت هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د انتظام نه پس 3 کلونو پورې به هر کال 100 اربع روپۍ مصرفوي. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق لیکن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی په ایران کې نسکور شوی او اوکراین الوتکه کې 14 تن افغانان هم وژل شوي دي. وړاندې دغه شمېره 10 تنه بدل شوی وه. نن هیثم بن طارق ال سعید په مسقط کې د شاهي کورنۍ د شورا پر وړاندې د عمان د سلطنت د نوي پاچا په توګه سوګند پورته کړ. سرکاري تلویزیون راپور ورکوي چې ال سعید تر دې وړاندې د هیواد د کلتور وزیر په توګه دنده ترسره کوله. نوموړی د سلطان قابوس ته تر زوی دی، څوک چې پرون د 1.8 کالو په عمر کې وفات شو. وټاکل شوی چې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته لاړه شي. زیات ګمان کېږي چې هغوی دواړه به په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا د زیاتوالي په اړه خبرې وکړي.
هم دې سره د مشال ریډیو د ناسا تخبرونه وخت پای ته رسی کې به دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات او ریډیو شیخ خپل کوربه شاین بنیدی د خبرونو ویا نجیب عامر او زموږ تکنیکی مرستاله نگین صدیق پور له اجازه ورکې د الله پامه.